اغي اغا اغا عقيدو اغا لار دب نکړه دوستي دی په خپل ځبانې دوستانو زه اوس مرمان کوم چې کاش کی کاغه اغا ډول آری وصول مونږ ټول خپل کو په خپل ځلانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي دپاره لیسې دپاره حبیبیې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ور نه کړ. زه اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارچي د ون نه. نو کانکور ما ور نه کړ. زه بیا راغلم حبیبیې ته. حبیبیې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمنګل برخې ډېر 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 ښه سړی او ډېر مهربانه سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و که څوارلس مضمونه و هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبیه ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښت، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان دغې چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سیبزي و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم. او زما په خیال سره چې اته سوه افغانۍ وي که اته سوه دېرش افغانۍ وي اته شپېته افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو به وم، د لسو کالو وم. او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به یې. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً. سلور کالو بوما خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول یا اهم ته یاد دی لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار دی ک نغمه د لر بنو ده دا یو بندی نیم بنده ما ته یاد دی نو اولنی شیر ما په چلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکې وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو وه ډبګۍ ونیوه دیوال ونیوه په هغې ودرولم نو ما هلته خپل شعر ووی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي وو نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې وو هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خولې قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې نیم پیل شو لیکن هغه کتاب ما ټول لوستی دی
خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر و بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چې راغې زما اروا له چې راغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره نو اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې څه 256 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول او بیا موږ مهاجر شو منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سی بی اول کال لسته وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوټه وو شول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی او شته چې بار پونځونه ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره وم نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ نو بیا زه جرنلیسټ وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلا په څه بوختي است؟
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شعر به، او خدای نه ماتي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي؟ په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم. او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول. هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا غزینه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول. دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغې. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دی خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روب دی، خدای لوي، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې. ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې. زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل، او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم اغیز کړی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سپی باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتې باندې هغه مونږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمې ریډیو نه واوري یا کم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امدا ده نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورې او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هره ورځ څه لیکئ له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورې لا هم.
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
دا تاسو ویل چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان مونږ امپلسیو کوو زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډیر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وژباړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره ده، هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاشکې ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړو چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډ لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
سهار قیمه گرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره سهار قیمه گرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره پینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ره ته چه پرواله ره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترن جنن تی ویٹال رے تچ پروال رے پرون دی نو سترنجی نن کی ویٹال رے تچ پروال رے سہار قیمہ گرم پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پینزہ منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے تدا او بو پردان شراب نوشله ور سرخ چوپان کباب نوشله دخل کو ویني او خناب نوشله هر مازی گرد شار نو چکر حوال رے تت پروال رے هر مازی گرد شار نو چکر حوال رے تت پروال رے سہار قیمہ غرم پلاو ما خام خوروال رے تت پروال رے پن زمن زلان دی بل جن شخصی والگال رے تت پروال رے وطن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تت پروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تت پروال رے سہار قیمات غرم پلا ما خام خوروال رے تت پروال رے بن زمان زلال دی بلڈنگ شخص والگال رے تت پروال رے بن زمان زلال دی بلڈنگ شخص والگال رے تت پروال رے خلق دبل گاراج کش پی تیر لوجی او تند سری گرمی تیر دجوان سڑی اوام تو دی تیر وار بچانی کچالو پوسی جڑال رے تت پروال رے واڑ بچانی کچال پوسی جڑال رے تت پروال رے سہار قیمہ غرم پلاو ما خام خوروال رے تت پروال رے پرون دنو سترن جنن کی وچال رے تت پروال رے پن زمن زلن دی بلجن شخص والگال رے تت پروال رے